دریم کال نه وروسته په افغانستان کې وقف شوی دی. او بل تکمیلی صلاحیت دی. تکمیلی صلاحیت په دې معنا چې اول محکمه خپل د غړو دولتونو څخه غوړي چې دوی د داخلي محاکمو له خوا دغو جرمونو ته یو افراد چې ښکیل دي په دغه نړیوالو زړهګونونکو جرمونو باندې هغې ته رسیدګي وکړي. خو که چېرته هغه ونه شي کولی او یا ونه غواړي، بیا وروسته خپله محکمه پروسیجر لري، خپله محکمه تارنوالی لري، د تارنوالۍ دخوا تحقیقات کېږي، عینا لکه د داخلي سیستمونو دخوا د محکمې لخوا د ځینو افرادو د توقیف امر صادرېږي. او ښه والی دا دی چې کله د دغه محکمې لخوا د کوم فرد چې هغه متهم وي په جنګي جرمونو یا بشریت ضد جرم یا نسل کوشۍ جرم، هغه فرد په هېڅ ځای د دنیا کې مسؤلیت نشي ترلاسه کولی. ټول غړي دولتونه مکلف دي چې د دغه محکمې کوم قضایي قرار چې دی یا د چا د دزګیری او توقیف امر چې صادر کړی هغه فرد محکمې ته حاضر کړي.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی څېړنو ته ځانګړې شوې وه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړه، دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله باغ بابر ته تللی یې؟
کابل خار سره ډیر خسته کینو، بیا مجبور یو د ساحه تلاش چې هلته سړی مازه آرام شي لکه باغ بابر شو.
د باغ بابر تاریخ تر کومه رسیږي؟
تقریبا 15 قرن وشنه فزاده بابر د افغانستان خلکو ته او بخصوص کابل خاریانو ته د میراث پریښی دی او د واکن و تفریحی پارک او یوشین باغ دی
او خلک د یاد بن په اړه څوای.
باغ بابر خو تاریخی باغ دی، ځکه چې دا تاریخی اثر پکې دی.
نن هم دا موضوع څېړو. په پیل کې د بابر باڼه لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د باغ بابر د ساتنې په برخه کې د مسؤل کس خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره ووسی. قدرمنو اوریدونکو، باغ بابر د کابل ښار په اومه ناحیه کې موقعیت لري چې شمال ته یې د توپ غونډۍ، شرق ته یې د شیر دروازې غر، جنوب ته یې د خوشحال خان لیسه او غرب ته یې د کابل سیند او د گذرګاه پل پروت دی. باغ بابر ته ټوله اونۍ په تیره بیا د چهارشنبه په ورځ کورنۍ ورځي او هلته د میلې په کولو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته تللې او هلته د باغ بابر له امنیتي مسؤل انجینر احمد شاه وردک سره د بابر بڼ چارچاپیره ګرځېدلې ده. په پیل کې یې له ښاغلي وردک څخه د بابر بڼ تاریخچه پوښتلې. ورته غوږ شئ.
دا باغ د خپل د بابر په واسطه باندې جوړ شوی دی، نو ځکه ورته د بابر شاه باغ وایي. دا مخکې یو ارغوانزار تپه وه او بابر به کله نا کله چې د جنگ نه بستړی راغی د لشکرکشیو نه د فتوحاتو نه، نو په دا ارغوانزار تپه کې به راتله د لښکر له سپا سره به کېناسته او د دې تپې د ارغوان او شنې فضا نه به لذت وړ. په 1504 میلادي کال کې کله چې بابر افغانستان ته راځي، په دې فکر کې کیږي چې دی باید باغونو ته انکشاف ورکا. تقریبا 15 قرن بابر د افغانستان خلکو ته او بخصوص کابل خاریانو ته د میراث پریښی دی او د واکن و تفریحی پارک او یوشین باغ دی چې په نور تاریخ او په نور موضوعات به په باغ کې سره وغږیږي.
ډیره مننه که زحمت مې نو ورو ورو به د باغ خواته لاړ شو.
ولی
ورده مبارک صاحب ډیر زیات مننه چې نن تاسو له موږ سره زحمت باسئ او په دې لوی باغ کې را سره ګرځئ. د بابور د بان دروازې ته چې ګورو هغه پخوانی کلی سړی ته ور یادوي، څنګه تر اوسه پورې په دې نقشه باندې پاتې دي؟
هغه باغونه چې د بابر یا د بابر د اولادو په واسطه باندې جوړ شوي په خاص شکل باندې، چوبي دروازه ده، لوړه دروازه ده، تاسو د هغې خښتې ګورئ چې په خاص زینت باندې دا دروازه جوړه شوې ده. دلته زموږ محافظین ولاړ هم ټکټ فروشان دي، خلکو ته ټکټ ورکوي.
یو بل څه چې د سړي پام ډېر زیات ځان ته اړوي هغه دا ده چې کله د باغ بابر په دروازه را ننوځو نو ډېرې ښکلې ودانۍ تر سترګو کېږي، ګنبزي شکل لري او له ډېرو میده میده خښتونه جوړ دي. دا راته وایي چې دا کوم سبک دی او دې ته څه وایي؟
دا خاصې خښتې دي، دا د کاروانسرا په نامه باندې یادیږي او دا یوه خاصه اسلامي یا د تیموري مهندسۍ یوه نمونه ده.
بله، ډېره زیاته مننه. ورو ورو به لاړ شو د حرم سرای هغې برخې ته، وګورو چې نور څه دي. دغه دوکانونه تر سترګو کېږي، دا د چا دي او څنګه؟
دوکانونه چې تاسو ګورې شپږ یوې خوا او شپږ بلې خوا د لاسي صنایعو دوکانونه دي.
په ډېرې بخښنې سره دغه دوکان ته به ورننه وځو.
ولې نه،
دلته د مېرمنو لپاره زیورات تر سترګو کېږي. هر یوې ځان ته بېلابېل ښکلا لري، د لښتۍ، غړکۍ، گلابی لاکت او داشن.
تاس گوری اغا پیالی دی چې په دې باندې دغه دکانداران په خاص شکل باندې دی فامیلونو عکسونه په باندې لیدل کیږي.
یعنی د باغ بابر یو ارزښت دادی چې دلته لاسی جوړ شوی شیان کی خودل کیږي، هم ننداری ته او هم دل پاره چې خرچ
چه خرچ شو د خرڅلاو لپاره.
اوس راځو د باغ بابر د بلې خواته. یو خو هغه دروازه وه چې مونږ اول راننوتلو، بله دروازه دلته ده. درته وایي چې باغ بابر څو دروازې لري؟
نو په دې خاطر چې سهولت واوسي، باغ بابر پنځه دروازې لري.
بله، او دا باغ ډېر زیات لوی باغ دی. حوصله درته غواړم نو چې تر سو هر کونج ته ورځو.
یا زه اوس پکې بلد شو وایم.
جریبه ځمکه ده دلته؟
دا شپږ پنځوس جریبه ځمکه ده چې یولس نیم هکتاره کېږي.
ښه، ډېر ښه. د ونو شمېر راته ویلی سي؟
والی نه، جمن په حدود 15,000 ونې مختلف نوع ونې میوه داری او بلیلی ونې دی.
او گلان څنګه؟
او په حدود تقریبا 3,000 گلبوټي او مختلف نوع هغه دی گلان دی په باغ کې.
بله، اوس ډیر ښایسته موسم دی، ونو نوی نوی غوټۍ کړي. درته وایي چې څه کول مو په کوم شمېر ونې دلته یې؟ البته نیالګي.
او څه کول مو هم تصمیم نیولی دی چې په حدود 1500 نوی نیالګي. تاسو ګورئ چې تیر کال مو د باغ شمال طرف ته ټول پشتې شنې کړې. په یو کال کې لااقل یو میلیون افغانان دی باغ نه لیدنه
کوي. کارکونکي راتوي چې څو کسان دلته په کار باندې مصروف دي؟
شپږ اتیا نفره زموږ دایمي کارمندان او کارګران دي.
بله،
په شپږو مدیریتونو کې د تقسیمات شوی دي. دا مخامخ ساختمان چې تاسو ګورئ، دا په نامه دی پاویلیون چې وای ایتالوي اصطلاح ده، اوس د رستوران په نامه باندې شهرت لري.
نو د ملکی قصر ته څه وخت رسیدو؟
بس د ملکی قصر ته دواړه روان یو. قصر ته رسیدو، قصر ته نږدې یو.
اغه اصلي نقطه ته نووس ورځو.
بالکل بالکل، مهم ده چې ما په نظر باندې پښتې دي چې مو قصر ته ولاړ شو. نو خبره وی چې د بابر له قبر نه زیارت وکړو. خاصه مغولي مهندسي ده چې باخته قدامت تاریخي ورکوي.
د بابر او د بابر شاه قبر ته راځو.
دلته ګوري چې یو ستر امپراتور
بله
بل اخره په یو ساده قبر کې
خښ
دی.
د څه ویل شو چې باغ بابر شاه جوړ کړ؟
بله.
دلته ووسیده؟
بله.
بالاخره مړ سه او هم دلته ښخ
سه؟ نه، له کابل نه لمدې باغ نه تصمیم ونیوه چې د خپل امپراتورۍ جغرافیا باید وسیع کا. د هند په تسخیر باندې همیشه فکر کوو. دی بیا په هندوستان کې مري. 1503 میلادي کال کې ومړ او بالاخره په زرفشان باغ کې موقتا ښخ شو. وصیت یې دا و چې باید پمدغه باغ کې باید ښخ شي.
اوس په کومه خوا روان یو؟
د مقبره چې راووتلو دواړه به ولاړ شو حرم سراتا یا قصر ملکیتا.
موسیقی
بیا هم تاسو ګورئ یوه ډېره ښکلې دروازه چوبي دروازه ډېر لوړه دروازه چې اصلا دې قصر ته خاص نما او ښایست ورکړی دی عظمت ورته ورکړی دی.
دلته چوکۍ ښي، آیا خلک میلې لپاره ځي دلته کښېني؟
یو مدرن اروپایي ډوله نقشه ده او مهندسي ده، دا ماڼۍ په مختلفو اهدافو باندې استفاده شوې ده. او
انجینر صاحب، دې ته چې د ملکي قصر وایي که نه، د لومړي ځل لپاره کومه ملکه دلته اوسېدله؟
د امیر عبدالرحمن خان خانم وی چې بی بی همیرا یې نوم و، یوه ادیبه شاعره او یوه تحصیل کرده ښځه وه.
درته وایي چې په دې قصر کې څو کوټې دي، تشناب، پخلنځی؟
بالکل بالکل. نو کور و تاسو وګورئ، سالونونه لري، اتاقونه لري. غټ سالون زموږ په حدود تقریبا 300 نفر و ظرفیت لري چې په دې کې د افغانستان مختلف ملي او تاریخي ورځې لمانځغونډې کېږي. دلته تېر کال موږ 10 نمایشګاوې درلودلې.
په تېرو جګړو کې څومره زیان بابر بڼ ته واوښت؟
ساختمانونو ته ټولو ته ونړېدل، دیوالونه ونړېدل، ونې یې ټولې قطع شوې، دره یې ټوله لوټ او تالان شوله، او ساحه ټوله مین وه. په 2002 کال کې د آغاخان د فرهنګي موسسې سره موافقتنامه امضا شوله. د اسنادو راټولولو یوه پروسه مخکې ولاړه. په بابر باغ کې د ملکې په ماڼۍ کې موږ آخرو دوو درې کالو کې تصمیم نیولی دی چې خلکو ته اجازه ورکړو چې دی خپل فامیلي ضیافتونه، مېلمستیاوې، فرزند ودونه په تاریخي ځایونو کې، په شنو ځایونو کې، د ملکې په ماڼۍ کې. تېر کال موږ شپږ ودونه په دې ځای کې، ډېر مجلل ودونه په باغ بابر کې درلودل چې واقعا خاطر انگیز. مصرف خوب نو خود ترې اخلو. خو دا مصرف هم ډېر کم دی تر دې چې دی خري غټو ویډینګ هالونو کې دی هلته ودونه کوي. د ملکې په ماڼۍ کې د یوې خوا واده به ډېر مجلل او خاطر انگیز وي، او د بلې خوا د مصرف کم وي. یو تاریخي ځای ملکې قصر وي.
ډېره زیاته مننه وردګ صاحب، تاسو ژوندي اوسئ. درن دوستانو، د بابر بند یو ښایسته منظره د عکسونو د اخیستلو لپاره هم لري. دلته چې موږ ګورو، درې ورونه دي او دوی د عکسو په اخیستلو باندې مصروف دي. دوی ته نږدې ورځو او د بابر بند په هکله یې نظرونه پوښتو. په پیل کې خپل نوم راته وایه.
سلام علیکم، زه ابرار الحق یم. راغلی نن چې یو څو دانې عکسونه واخلو. ډېره ښایسته هوا ده باغ بابر ته.
ما له لرې نه ولیدلی چې عکسونو ته به هم ډېره یو ښایسته منظره انتخابوله. تاسو ولې باغ بابر غوره کړئ چې راسیل ته عکس واخلئ؟
باغ بابر په دې موسم کې ډېره ښایسته منظرې یعنی ځان ته غوره کړي دي چې شاب بګراوند پکې خسته راځي. د هغه خاطر او بل لږ زره شین هم ده، عکسونه به مو اخلو مونږ ویلې او سات به مو هم تیر شي.
بله، تر اوسه به دې څو قطعې عکسونه اخیستي؟
درې سوه قطعې اخیستي.
درې سوه قطعې؟
ډېر ځنډ بعد راځو خو ډېر اخلو.
بله، اوس به دې له ملګري سره خبرې وکړم. تاسو خپل نوم راته وایي.
السلام مرخار یم، د کابل اوسېدونکی یم. ښې منظرې جوړې نه دي که ځکه د عکسو لپاره مونږ لاړو. ډېر خلک راځي، فامیلي راځي د عکسو لپاره، ځکه نن مونږ د همسنچان سره لاړو چې څو قطعې عکسونه واخلو. سال کې تیر
شي. اکثره کسانو په موبایل کې عکس اخلي، مګر تاسو زحمت ویستلی، غټه کمره مو درسره راوړي.
مونږ درسې کمره مو واخیستله، ځکه د موبایل کیفیت کم راځي.
ډېره مننه. اوس د بل ورور ته راځو. نوم راته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم، مطیع الله یم. د کابل اوسېدونکی. نن ډېر ښایسته هوا هم ده او ډېر ښکلی هم ده.
څه ښایسته ده راته وایي؟ ولې ښایسته ده؟
ښایست په دې کې ده چې باراني ورځ باغ بابر خپله ماشاءالله ښایسته ځای ده. ښه منظره لري د عکس اخیستو لپاره، د تفریح لپاره، چکر لپاره، د هوا تبدیلي لپاره، چې انسان کولی شي د خپل ذهن راحته کې ورسره فکر بله خوا شي چکر ته راغلي.
تاسو درې واړو نه ډېره زیاته مننه.
همسنه.
قدر منو دوستانو، په دې هیله چې بابر بڼ او ورته نور تفریحي ځایونه شنه، زرغون، ښکلي او په پاکې هوا سمبال وي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.